아자미 라디오.
السلام علیکم د ازادي رادیو سهارنی خبری مجلې ته شرغلاست زملالی بشریم د دیخ پرونی تخنیکی چاري طاهر روشان پر مخړي نن پنځشنبه د زمري ډیر شمنې ته د اگست میاشتې لويشتې مې نیټه سره برابر ده په دیخ پرونه کې بلا بیل راپورونه لرو خو تر هغه مخکې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه د چین د بهرنی چارو وزیر وانګ یی وایي د چین او افغانستان د همکاري خوندي کولو لپاره د طالبان د نړیوالو ترهګرو ډلو د ځپلو لپاره جدي اقدامات وکړي. د چین د بهرنی چارو وزیر وانګ یی د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د طالبانو د کورنۍ چارو له وزیر سراج الدین حقانی سره د لیدو پر مهال دا خبره کړې ده. د سینهوا خبری اژانس د راپور له مخې وانګ یی په دې خبرو کې وویل چې چین اقتصادي پرمختګ ته د لومړیتوب ورکولو د تګلارې ملاتړ کوي او د دې پرمختګ لپاره مرستې ته لیواله دی. وانګ یې زیاته کړې ده چې چین به د طالبانو د شتمنیو له کنګل سره مخالفت ته دوام ورکړي او په سرحدي سیمو کې د سولې او آرامښت د ساتلو لپاره به د واخان دالیز کې د دوه اړخیزو ګزمو د بیا پیل ملاتړ وکړي. همداراز ده له طالبانو غوښتي چې د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ او نورو نړیوالو ترهګرو ډلو د ځپلو لپاره جدي اقدامات وکړي چې د چین او افغانستان همکاري خوندي سي. په راپور کې راغلي چې حقانی په نړیواله ټولنه کې د طالبانو د حکومت ادغام لپاره د چین ملاتړ ستایلی دی. د پاکستان په اسلام آباد کې لسګونو افغان کورنۍ په عامه پارکونو کې اوسېدو ته اړ شوي دي. وروسته له هغه چې پاکستان له دې هېواده د افغان کډوالو ایستل پیل کړل، ګڼ شمېر افغانان وایي چې د کورونو تیشتنانو دوی د کرایې له کورونو ایستلې او دوی اوس د سرپناه ځای نه لري. د افغان کډوالو پر وړاندې په 2023 کال کې د پاکستاني چارواکو د سختو اقداماتو له مخې د اخراج لړۍ ګړندۍ شوې ده. ملګري ملتونه وایي چې پاکستان د سپتمبر تر لومړۍ نیټې مخکې د راجستر شوي افغانانو ایستل پیل کړی دي چې کولای سي له 1 میلیون زیات یې وتلو ته اړ کړي. دا سره له دې چې شاوخوا 1.3 میلیونه کسان د کډوالۍ ثبت شوي اسناد لري. د ملګرو ملتونو په وینا د جون راهیسې نږدې 1 لک افغانان له ایران څخه ایستل شوي دي چې د مرستندوی ادارو په وینا په 2023 کال کې د طالبانو بیا واکمنېدو راهیسې د افغان کډوالو د ستنېدو تر ټولو لوی بحران دی. متحده عربی اماراتو په هرات ولایت کې د ترافیکي پیښې د قربانیانو په اړه ژوره خواخوږي څرګنده کړې ده او د قربانیانو له کورنۍ سره د غم شریکیت پیغام خپور کړی دی. د طالبانو حکومت د کورنۍ چارو وزارت د معلوماتو له مخې په هرات کې د ترافیکي پیښې د قربانیانو شمیر 9 اویا ته رسیدلی دی. د دې وزارت ویان عبدالمتین قانی د اګست په 6مه نیټه رسنۍ ته وویل چې په مړو شوي کسانو کې 19 یې یوازې کوچنیان دي. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت دا ترافیکي پیښه تکان ورکوونکي بللې او ویلې دي چې په دې اړه د څېړنو امر سوی دی. دا پیښه هغه مهال رامنځته شوه چې یو بس چې له ایرانه ایستل شوي افغان کډوال پکښې سپاره وه د تیلو له یوه ټانکر سره ټکر سو او اور یې واخیست. دا په داسې حال کې ده چې ایران په وروستیو کې له دې هېواده سلګونو زر افغان کډوال ایستلي دي او هره ورځ زرګونو کسان د اسلام کلا له لارې افغانستان ته ننوځي او د هرات له لارې نورو ولایتونو ته سفر کوي. او په غزه کې روغتیایي چارواکو د چهارشنبه په ورځ په یو بیان کې ویلي چې د 2023 کال د اکتوبر په 1مه د حماس او اسرائیلو ترمنځ د شخړې له پیل راهیسې په غزه کې د مړو شویو فلسطینیانو شمېر تر 2500 زیات شوی دی او تر 6500 څخه زیات نور ټپیان شوي دي. امریکا او اروپایي ټولنه حماس یوه تروریستي ډله ګڼي. د بیان له مخې په تیرو 24 ساعتونو کې د اسرائیلي بریدونو په پایله کې 50 فلسطینیان وژل شوي دي او 115 نور ټپیان شوي دي. په تیرو 24 ساعتونو کې په غزه کې د قحطۍ او خوارځواکۍ له امله 3 نور کسان مړه شوي دي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې تر اوسه پورې په غزه کې د قحطۍ او خوارځواکۍ له امله د مړو شمېر 2 شپېته شوی دی چې 112 کوچنیان هم پکښې شامل دي. ملګري ملتونه وایي چې د 2015 کال د مې په میاشت کې د امریکا په ملاتړ د غزې د بشري مرستو بنسټ د فعالیت له پیل راهیسې په دې سیمه کې د مرستو ترلاسه کولو په هڅه کې تر 1000 زیات کسان وژل شوي دي چې ډېری یې د دې بنسټ مرکزونو ته نږدې د عملیاتو پر مهال اسرائیلي ځواکونو ویشتلي دي. اسرائیل په غزه کې د لوږې رامنځته کولو د پالیسۍ تورونه ردوي. د غزه جګړه هغه مهال پیل شو چې حماس ډلې د 2023 کال په اومه د اسرائیل پر جنوبي سیمه برید وکړ، تر 1200 زیات کسان یې وژل او 215 نور یې یرغمل کړل. اوریدونکو تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورید، ازادي رادیو سهارنی خبری مجله ته ورسته په خبرونه کې دغه راپورونه لرو. ملالا بنسټ اعلان کړی دی چې د افغان جنو د زده کړو د ملاتړ او د جنسیتي اپارټایډ پر وړاندې د مبارزې لپاره به 3 میلیونه ډالر دوی ځانګړي کړي دي او دغه به په بیلابیلو پروژو کې عملي سي. د اسرائیل پوځ د غزې ښار د نیولو لپاره د عملیاتو د لومړنیو پړاوونو د پیل اعلان کړی دی او ویلي دي چې ځواکونه یې ښار ته نږدې ځای پر ځای سوي دي. په اروپا، امریکا او کاناډا کې د افغانستان د استقلال بیرته ترلاسه کولو یو 16 کلیزه ونمانځل سو او په دې مناسبت کنسرتونه جوړ سول.
اوس کاناډا ته راغلی یم، دلته مې پروګرام دی د استقلال د جشن د ازادي لپاره برنامه جوړو.
د سندرغاړي نغمې ژغ مو واورید اوریدونکو، د دې ترڅنګ نور راپورونه هم لرو له ازادي رادیو سره اوسی.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري. ملاله بنسټ اعلان کړی چې د افغان جنو د زده کړو د ملاتړ او د جنسیتي اپارټایډ پر وړاندې د مبارزې لپاره تر 3 میلیونو ډالرو زیات مرسته ځانګړې کړې ده. د دې بنسټ د مطبوعاتي اعلامیه چې پروند خبره شوې ده، په دې اعلامیه کې راغلي دي چې دوی هڅه کوي د افغان جنو ژغ پر نړۍ کې لا پیاوړی کړي او نړیواله ټولنه طالبان د شذو د زده کړو د محرومولو په خاطر ځواب ویونکي وګرځوي. په دې اړه نور جزئیات په دغه راپور کې اورو.
ملاله خندوی له 3 میلیونو ډالرو زیاته مرسته په افغانستان کې د نن په بدلو تعلیمي پروګرامونو او همدارنګه په نړیواله کچه د بشریت پر وړاندې د جنایت په توګه د جنسیتي اپارټایډ د رسمیت پیژندلو لپاره په نړیواله عدالت غوښتنه لګوي. دغه بنسټ په اعلامیه کې چې د چهارشنبه په ورځ د اگست په 6 خبره شوې راغلي، د دې پروګرام یو برخه د لس سره څخه ډیرو افغانانو جنو ته د منځنی ښوونځي له دورې پورته ټولګیو د آنلاین زده کړو لپاره ده چې لوړو زده کړو ته د زمینه برابرولو لپاره به ورته نړیوال اعتبار لرونکي تحصیلي اسناد وړاندې کړي. وړاندې راغلي چې د مرستې بله برخه د هغو سازمانونو لپاره ځانګړې شوې چې د طالبانو د قانوني تعقیب او د جنسیتي اپارټایډ د رسمیت پیژندنې پر موضوع کار کوي. په اعلامیه کې د دغه بنسټ د افغانستان د څانګې مشر سحر حلیم زی په اړه راغلي، دوی له هغو ښځو نجونو ملاتړ کوي چې نه غواړي له صحنې حذف شي. دوی د ازادۍ او عدالت په لومړۍ کرښه کې ولاړې دي او ملاله فنډ د دوی تر څنګ دی. ملاله فنډ ټینګار کړی چې په دې پانګونې سره هڅه کوي په نړۍ کې د افغان نجونو غږ پورته کړي او نړیواله ټولنه طالبان د ښځو د زده کړو د محرومولو په خاطر حساب برکوونکي وګرځوي. په ورته وخت کې په کابل کې له زده کړو محروم نجلې وایي آنلاین زده کړو ته ډېره خوشبینه نه ده او ټینګار کوي چې ښوونځي باید پرانیستل شي څو د ټولو افغان نجونو لپاره د زده کړو زمینه برابره شي. د چې وینو غوښتل نومې په راپور کې خپور شي. ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه دختران از سنوف ششم به بالا
بدبختانه لا هم لشپژم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي پاتې دي. زه فکر نه کوم چې د هغو بنسټونو پروګرامونه ډېر ګټور وي چې غواړي د نجونو لپاره زده کړې برابرې کړي، ځکه په افغانستان کې میلیونونه نجونې له زده کړو بې برخې شوي دي.
خو د اروپا لپاره د افغانستان د سولې کمیټې د ښځو چارو مشر او د بشري حقونو فعال رودبه فروتن بلخي د ملاله فنډ ملاتړ هرکلی کړی او ټینګار کوي چې باید دغه پیسې هغو کسانو ته ورسیږي چې په رښتیا د ښځو او نجونو لپاره کار کوي. د ازادي راډیو ته وویل
دا چې دغه پیسې د جنسیتي اپارټایډ او د نجونو د آنلاین زده کړو لپاره ځانګړې شوي د قدر وړ خبره ده. یوازې هیله لرم هغه کسان چې دا بودیجه ترلاسه کوي د کلونو جمهوریت له تجربو ګټه واخلي او د هغه هدف لپاره یې ولګوي چې په خاطر یې دا پیسې ورکړل شوي دي.
دلیل کې بودیجه بعد از شان میایه به
یاد دی وی چې ملاله یوسف زید جنود زده کړو فعال او د نوبل د سولې جایزه ګټونکې د ملاله فنډ بنسټ خودون کړه. هغې مخکې هم په ور ور د افغان نجونو د زده کړو ملاتړ کړی او د جنسیتي اپارتاید د رسمیت پیژندنې غوښتنه کړې ده. طالبان ادا کوي چې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي، خو له 2021 کال راهیسې چې دوی واک ته رسېدلي، له شپږم ټولګي پورته نجونو ښوونځي یې تړلي او پوهنتونونو ته یې هم د دوی تګ منع کړی دی. سربیره پر دې پر ښځو یې سخت ټولنیز محدودیتونه لګولي، لکه په ډېریو دولتي او نادولتي ادارو کې له کاره د دوی راګرځول، له ماشومانو د ملګرو ملتونو د ملاتړ وشي صندوق یې یونیسف روان کال د حمل په میاشت کې وویل چې د نوي تعلیمي کال په پیل سره 400,000 نورې افغانې نجونې له منځنیو زده کړو محرومې شوې، او په دې سره د ټولو هغو نجونو شمېر چې په افغانستان کې له منځنیو زده کړو محرومې دي 2.2 میلیونو ته ورسېد. یونیسف مخکې خبرداری ورکړی و که دغه بندیز تر 2010 کاله دوام وکړي 4 میلیونه نجونې به له ښوونځیو بې برخې شي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اوري. په افغانستان کې د اروپای ټولنې پلاوی په هرات کې تر یوې مرګونې ترافیکي پیښې وروسته د قربانیانو کورنۍ او ژوندیو پاتې سوي کسانو سره خپله ژوره خواخوږي څرګنده کړې ده. د دې تر څنګ د متحده عربي اماراتو حکومت هم د قربانیانو له کورنۍ سره خواخوږي څرګنده کړې ده او له دوی سره د غم شریکۍ یو پیغام هم خپور کړی دی. دغه پیښه چې د چهارشنبې په ورځ باندې رامنځته سوه او د یوه بس او د تیلو د ټانکر ترمنځ د ټکر په نتیجه کې رامنځته سوې وه، په دغه بس کې هغه مسافر سپاره وه چې د ایران څخه د اسلام کلا له لارې افغانستان ته لیږل کېدل. په دې اړه باندې نور جزئیات په دې راپور کې اورو.
د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي په هرات کې د رامنځته شوي ټرافیکي پیښې د قربانیانو شمیر 90 تنو ته رسېدلی. د دې وزارت ویان عبدالمتین قانی نن د اګست په 6 رسنیو ته ویلي چې په مړو شویو کسانو کې 19 یوازې ماشومان دي. هغه ویلي چې په پیښه کې د ټپي شویو 2 کسانو روغتیایي وضعیت هم نازک ښودل شوی دی. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت دا ټرافیکي پیښه ټکان ورکوونکي بللې او ویلي دي په دې اړه د څېړنو امر شوی. دغه وزارت ویلي پیښه تیره شپه د اګست په 19 شاوخوا 8:30 د هرات اسلام کلا په لار هغه مهال رامنځته شو چې یو بس موټر چې له ایران ایستل شوی افغان کډوالو په کې سفر کاوه د تیلو له یو ټانکر سره ټکر وکړ. د طالبانو د ترانسپورټ او هوایي چلن وزارت د کډوالو د لیک کمیټې شمیرې چې باختر اژانس خپرې کړي خی چې د پیښې ډیری قربانیان د کاپیسا، پروان، کابل، غزنی، دایکندي او بغلان ولایتونو اوسیدونکو دي. دا په اصل کې د ایران په ورستیو کې له دې هیواده سلګونه زره افغان کډوالي سلی او هر ورځ زرګونه کسان د اسلام کلا له لارې افغانستان ته ننوځي او د هرات له لارې نورو ولایتونو ته سفر کوي. په پیښه کې د وژل شوي کس رحیم الله نګدي دوست ازادي راډیو ته وویل هغه 13 کلن او 2 کاله وړاندې ایران ته د کار کولو لپاره تللی و. نوموړی چې اوس مهال په ایران کې دی او نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي وویل رحیم الله یو ځل له ایران ایستل شوی و، خو په ورستیو کې یو وار بیا دغه هیواد ته داخل شوی و.
رحیم الله
کازولایته پروان بو دی وای رحیم الله چې د پروان ولایت اوسیدونکو او لمک سره یې دلته کار کاوه. کومر به 13 کاله وو دلته ایران ته د کار کولو او خجوان په هیله راغله، خو دا ستوګنی د اسنادو د نه لرلو لامل له دې ځای وېستل شو. افغانستان ته رسیدو وروسته د موټر چلوونکو د بی احتیاطۍ او د موټر د تیز تګ لامل له دې پیښې سره مخ شو. د هرات ولایتي چارواکو هم د دې ټرافیکي پیښې لامل د موټر چلوونکو بی احتیاطۍ او تیز تګ بللې. د هرات والی مولانا اسلام جار په یو پیغام کې چې د دې ولایت د مطبوعاتي دفتر په اکسپانه خبر شوه د قربانیانو له کورنۍ سره خواخوږي خودل شوی او له موټر چلوونکو غوښتل شوی چې د موټر وانی پر مهال له احتیاط کار واخلي او ټرافیکي قوانين مراد کړي. په هرات کې طالب چارواکو ویلي چې د پیښې ډیری قربانیان د بس سپرلی و، خو د تیلو د ټانکر 2 سپاره او 2 نور کسان چې په موټر سایکلونو سفر کاوه هم په دې پیښه کې وژل شوي. د یادونې وړ ده چې په افغانستان کې وخت نا وخت دغه ډول مرګونې ټرافیکي پیښې رامنځته کیږي چې لاملونه یې د سړکونو خرابوالی او په لویو لارو د موټر چلوونکو بې احتیاطي بلل کیږي. نږدې 8 میاشتې وړاندې په غزنی کې د کابل کندهار په لویه لار په یوه ورځ د 2 ټرافیکي پیښو له امله 250 کسان مړه او 8 شپېته نور ټپیان شول. دواړه پیښې د بسونو او ګازو د لیک د ټانکرونو ترمنځ د ټکر له امله رامنځته شوې وې. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د ټرافیک عمومي ریاست وړاندې ویلي چې د روان 1403 لمریز کال د جدي له پیله په ټول افغانستان کې د ټرافیکي پیښو له امله 2000 کسان مړه شوي او 900 نور ټپیان شوي. په افغانستان کې ټرافیکي قوانینو ته نه پاملرنه او د منظم ټرافیکي سیستم نشتوالی هغه عوامل بلل کیږي چې لامل یې دغه ډول خونړۍ پیښې رامنځته کیږي.
اوریدونکو و موریدل چې د طالبانو حکومت ته کورنۍ چار وزارت وایي چې په هرات کې درامسته سوی ترافیکی پیش د قربانیانو شمیر نه اویا تنو ته رسیدلی دی. احمد شیبر په دې برخه کې یوه مرکه کړې ده. په کابل کې د ملي پست ادارې پخوانی رئیس عبدالولي سید څخه به واورو په دې مرکه کې چې د ملي بسونو د لږ ټکرېدو علتونه څه دي.
تر دې راحت ملي بس چې د ملي بس وظیفه چې د ښاري ترانسپورټیشن ده په ښارونو کې تر ډېره حده پورې د موټرونو د وسایطو سرعت کم وي او ترافیکي حوادث منځته نه راځي تر ډېره حده. او که چېرته داسې معمولي ترافیکي حادثه راشي هغو کې هم خلکو ته داسې حادثه نه پېښېږي چې خلکو ته زیان پکې ورسېږي، یعنې انسانانو ته زیان پکې ورسېږي.
سات سب کوم وخت کې چې تاسو مسولیت درلود په هغه وخت کې د دې له خاطر سه ملي بس ټکرونه کې آیا د څه خاص لارښوونې وي چې له موټروانانو سره تاسو شریک ولې او کنه؟
نو ترې هدا موږ چې ډرایور نیسو اول خو د سې ډرایور نه نیسو چې دغه تجربه کوم وي او ډرایوري صحیح نه وي او په ول نه په دو برخه کې موږ تدیره حدا په خلکو سره په چلن کې او همدارنګ په دغه لو مسیر کې د تاک په باره کې په دوی کې موږ لارښوونه ورته کولې. الحمدلله په وفاری برخه کې تقریبا اکثریت ډریوران موږ معیاري نیول او موږ اصول ورته ټاکلي وو.
تاسو چې اصول مرته ټاکلی دي ممکن چې دا اصول یو څه توضیح کړی څه رقم اصول؟
مثلا ډریور به لسنس ولري او موږ خپل امتحان ځنې اخیستی په خپله کله به چې موږ ډریور استخدامو دغه لپاره مو ځان ته کمیټه ټاکلی وو امتحان مو ځنې اخیستی کوم ډریور به چې ضعیف و یا به ډریوري صحیح نه وه د هغه موږ هېڅ نه نیوای په خپلو ډریورانو په جام کې نه نیوای او همدارنګه د خلکو سره په نیک چلند باندې چې د خلکو سره په نیک چلند کې او په عین حال کې زموږ په هغه کې په بل ښار کې زموږ استادګاګانې معلومې وې کوم سټاپونه د بس معلوم و تر ډېره حده
دا تاسو استادګا ته اشاره وکړه یا تمزیت دا شی هم جبري و چې فرزن یو بس له پامیر سینما حرکت کوي تر میرویس میدان پورې ځي دی باید په دغه وخت کې ورسی وخت مرتقی داوه
وخت قید وو خو تر ډېره حده پورې زموږ ښار ته وګورې پورې التحامه دی نو په خپل وخت اکثریت وخت نه شي رسېدلی. استدګا یعنې د تمځای نه مې مطلب دا دی چې په زرو مترو کې یا په دوه زرو مترو کې په دومره اندازه کې یو تمځای دی د سوځېدو یا د خلکو د پورته کولو لپاره یو ځای مشخص دی.
بله او بخشه په همدغه برخه کې د هدې تمزی پوری زما مطلب دا دی که چیرته لار خلاصه وي او یو بس ته د سرعت له خاطر تاسو دغه سي لایحه درلوده چې موټروان باید تر ټاکلي وخت مخکې لیوه له آغاز انجام ته ځان ونه رسي استادګات
هم په کابل ښار کې ترانسپورټي سیستم چې دی داسې په داسې معیاري ډول نه دی لکه څرنګه چې نووسنایز ترانسپورټ سټنډرډ دی. متاسفانه د مخکې وختونه داسې یو سیستم نه دی جوړ شوی چې موږ په هغه سیستم باندې سټنډرډ فعالیت وړاندې کړو، یعنې معیاري خدمات وړاندې کړو. نو سم خپل کوشش کوو د دوه چې قرار هغه معیار ته دون برابر کړو. نو تر ډېره حده پورې مو وخت هم درته وویل چې زموږ ښار چې دی پر ازدحام دی داسې حالت امکان لري بخې پک شوی نه وي چې بيزمو سرک دي خالي وي
سات سب
حالات بله سرامو خپل فعالیت کوي
سات سب کله چې تاسو مسولیت درلود ملي بس په یو وختونو کې د سه حوادث ستاسو په یاد دي چې ملي بس ټکر شوی وي او خراب شوی وي
نه د سه معمولی ټکرونه خو یاد کوم موټر سره معمولی دغه بل هغه په طبيعي خبره ده چې کله نو کله په هی کې خو دا سه حالات نه دي پیښ شوی چې موټر دې زیات تخریب شوی وي او په وګړو کې د انسانانو ته زیان پیښ شوی
کله چې به کوم بس ټکر شو بیا چلول کې سره ستاسو چلند څنګه وو که چیرته فرزندای به ملامت وو
په دغه برخه کې یو خو مقابل راي دی زموږ د ډریورانو لپاره دا اصول و چې بس دا چې موږ ډریورانو په دغه ځای کې مسولیت ترلود د دې لپاره چې د موټر سره احتیاطي ونه کی نو تر دې راځه دا پوره دلته موږ بیا اصول لرو چې باز کوم موټر د به احتیاطي په لاره طریقه ټکر شي نو هغه د ورانو خپل جوړو نو په دوه خاطر باندې موږ هم ترافیکي حادثات ډېر کوم
ستاسو خپل تجربه څه ده په کابل شار کې کله ناکله ازادي رډو د ترافیکي پیښو خبر لري او تر لاسه کوي په مختلفو سیمو کې د شخصي تجربه په اساس کا سات صبرته وست الهت ستاسو په نظر څه ښکاري
د څه شي نه د ټکر
د ټکر الهت
خو تدیره ها د پوره د زیات سرعت او بی احتیاطی ده نو که چې زموږ تاسو د وران احتیاط وکړي او خپل د ریورای ته متوجه شي خپل واسطې ته متوجه شي ان شاء الله دا د ټکر مخنیوي په تدیره خدا وشي
څنګه په دې برخه کې څ پرمختګ محسوس دی او کنه د بهتیاتی لا هم زیات ده
الحمدلله مخه چې څومره تدیر هدف پورې چې زه معلومات لرم زموږ ترانسپورت وزارت په دوه برخه کې ډېر لاسرولن لري چې په ډېر موټرونو کې جی پی اسونه نصب دي چې د ډېر سرعت مخنیوي کړای دی په مقصد هغه مرکه
چې مخته کې دی اوس څنګه څنګه ګرافي راکم شوی یم اوریدونکو د کابل د ملي بس د ادارې د پخوانی رئیس عبدالولی ساعت خبرې مو اوریدي
ازادي رادیو ته ورجوینیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي
اوریدونکو تاسو زموږ ژغله ازادي رادیو اوریده ازادي رادیو سهارنی خبری مجله ده اوس هم یو نړیواله موضوع د اسرائیل پوز د غزي شهر د نیولو لپاره د عملیاتو د لومړنیو پړاوونو د پیل اعلان کړي او ویلي دي چې ځواکونه شهر ته نږدې ځای پر ځای شوي دي ډیری فلسطینیانو د جدي خطرونو سره سره په غزه شهر کې پاتې کېدل غوړه کړی دي دوی باور لري چې په ټوله غزه کې هیڅ ځای پرشتیا خوندي نه دی دوی د خړو اوبو او نورو اساسي اړتیاو لکه مشت سره مخامخ دي د اسرائیل د پاوځ ویاند ایفی ډیفرنت د چارشمبې په ورځ خبريالانو ته ویل چې موږ پر غزه شهر د بریډ لومړنی عملیات او لومړنی پړاوونه پیل کړی دي او د پاوځ واکونه اوس مهال د غزي شهر په څنډو کې ځای پر ځای شوی دي په همدې حال کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش په غزه کې د پراخ مرګ او ویجاړې د مخنیوي لپاره د فوري اوربند غوښتنه کړې ده ورسته له هغه چې اسرایلی ځواکونو په غزه کې د حماس له وسلوالو ځواکونو سره نشته وکړه د اسرایل د صدر اعظم دفتر اعلان وکړ چې بنیامین نتنیاهو د حماس د اصلي اډو د نیولو او د دې ډلې د ماتولو پروسې د ګړندې کولو امر کړی دی امریکا او اروپای ټولنه حماس یو تروریستي ډله ګڼي د رويټرز خبري اژانس د راپور لمخې دا په داسې حال کې ده چې د حماس مشر مرکچي خلیل الحیا د امریکا په ملاتړ د اوربند پلان د بیا پیل او د خبرو اترو لپاره قاهره ته تللی وو ورسته حماس له اسرائیل سره د شپې تورځنی اوربند وړاندیز ومانه تر دې مخکې په قطر کې د غیر مستقیمو خبرو اترو ورستی دوره د جولای په پای کې پر ټاپه درېدلې وو اسرائیل او فلسطینی وسلوال ډلې حماس د امریکا د شپېته ورځنی اوربند او د يرغل د يرغمل سوي د خوشی کولو په تړون کې د پرمختګ د نشټوالي لامل یو بل ملامت کړی دی. دا جګړه د 2023 کال د اکتوبر په 8 نیټه هغه مهال پیل شو چې د حماس په مشرۍ وسلوالو د اسرائیل په جنوب کې برید وکړ. 1200 کسان یې وژل او 251 کسان یې يرغمل کړل. له هغه راهیسې په غزه کې د حماس ډلې پر وړاندې د اسرائیلو مځکنیو او هوایي جګړې تر 16000 زیات کسان چې فلسطینیان دي وژلي دي. په دې سره په غزه کې د خوړو څښاک اوبو او خوندي سرپناه د جدي کمښت سره بشري ناورین رامنځته سوی دی.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اوري. د اسد یزمری په 28مه نیټه په افغانستان کې د استقلال اخیستلو یو سلوش په ژمه کلیزه ولمنځل سو. د دې ترڅنګ د هیواد څخه د باندې په کاناډا، اروپا او امریکا کې هم یو شمیر کنسرتونه او پروګرامونه جوړ شول چې په دې راپور کې جزئیات اورو.
اروپا، امریکا او کاناډا کې په تیرو څو ورځو کې د اسد یزمری د 28مې د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټلو د 23مې کلیزې په مناسبت بیلابیل کنسرتونه ترسره شول. جاوید امرخیل د اګست په 18مه په دې مناسبت د جرمني په کولن ښار کې په یو کنسرت کې راڅرګند شو. په دې کنسرت کې د تې جمهوریت نظام د ملي اردو جامې هم اغوستې وې. دغه کنسرت یو تنظیمونکی رستم سعادتی ازادي رادیو ته وویل،
د جرمني په کولن ښار کې مو د افغانستان د ازادۍ د 23مې کلیزې په ویاړ هم کنسرت درلود. هم د ازادۍ ورځ ونمانځله. ډېر زیات خوند یې وکړلو، ډېره منظمه او ځای لري چې په کولن کې او په ټول جرمني کې د افغان کډوالو څخه د زړه له کومې مننه وشي چې په دې پرتمینه غونډه کې زموږ سره ګډون کړی و.
هارون پاچا او ګدر زازی بیا د اګست په 14مه د امریکا په کالیفورنیا کې په دې مناسبت هنري پروګرام درلود. ګدر زازی د دغه پروګرام په اړه ازادي رادیو ته وویل،
په شمالي کالیفورنیا کې د افغانستان د خپلواکۍ د 23مې کلیزې د جشن مناسبت افغان کلتوري ټولنې لخوا پلار اچول شوی او دا جشن ډېر ښه تیر شو. ډېر په زرګونه هیوادوال راغلي وو او یو ډېره ښه تجربه یو ډېر ښه مناسبت وو. زه او هارون بچا صاحب دواړو په ګډون وکړ.
ګودړ وای دوی په جنوبي کالیفورنیا کې هم په دې تړاو یو ګډ هنري پروګرام درلود. خبري نغمه بیا د اګست 19مې ته کنسرت لپاره د کاناډا تورنټو ته تللې وه. هغې له خپل کنسرت مخکې ازادي راډیو ته وویل،
اوس کاناډا ته راغلی یم، دلته مې پروګرام دی د استقلال د جشن د ازادي لپاره برنامه جوړو، مشق او تمرین لرم، بعضي پروګرامونه مې دي نو په هغه لګیا یم.
د یادونه ده چې طالبانو تر بیا ځلې واکمنېدو مخکې په افغانستان کې هم د ورځ د سندرغاړو لخوا په کنسرتونو او هنري پروګرامونو سره لمانځل کېده. خو دا چې طالبانو په موسیقي بندیز لګولې او حرام یې بولي، افغانستان کې لټنګ ټکور پرته ونمانځل شوه. د اسد یزمری 28مه د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو له نیټې سره برابر ده. په 1990 لمریز کال کې په دې نیټه چې د 1999 زیږدیز کال د اګست 19مې نیټې سره یې سمون درلود، د افغانستان د وخت واکمن پاچا امان الله خان د دغه هیواد د سیاسي خپلواکۍ اعلان وکړ او له همغې ورځې وروسته دا ورځ د افغانانو ترمنځ د خپلواکۍ د بیرته ګټلو د ورځې په نوم لمانځل کیږي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم مستون صدرۍ اته زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه خزه یې غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوا
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میډال او چګلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو د دیونې خبرونه ته خراغلي. نن په دې خبرې کوو چې میرمن په خپل میړه باندې کوم حقونه لري، او کچېره ښځو ته په کورنۍ کې د سړی لخوا درناوی نه کیږي د کومې بدې پایلې درلودلی سي. له موږ سره میلمه ده په کاناډا کې د بشري حقونو په برخه کې فعاله حدیقه. په پیل کې درته وایي چې یو میرمن په خپل میړه باندې کوم حقونه لري.
د دې په اړه زه داسې تاسو وایم چې د ښځو حقونه په خاوند باندې ډېر زیات دي. د اسلامي او شرعي لحاظ نه هم لومړی برخه کې د دې د نفقې او د مالی ملاتړ په اړه خبرې کوو چې ښځې حق لري چې خاوند یې د هغې مالی اړتیاوې ورته پوره کړي، نفقه ورته ورکړي، خواړه، جامې او داسې نورې اړتیاوې ورته برابرې کړي چې د هغې لګښتونو ته پوښښ ورکړي. همدارنګه خاوند یې مکلف دی چې خپل میرمن ته مناسب نفقه ورکړي چې د هغې د توان سره البته سم وسي. د دې ترڅنګ په دویم برخې کولی سم زه د کورنۍ امنیت څخه تاسو ته ووایم چې هره ښځه حق لري چې خاوند یې ورته کورنۍ امنیت برابر کړي، یو مناسب ماحول ورته چمتو کړي. همدارنګه دا کور باید د هغې د حیثیت او د کورنۍ ژوند لپاره مناسب واوسي. همدارنګه عزت او درناوي په اړه که موږ راسو خبرې وکړو، داسې به وایم چې ښځې حق لري چې د هغې خاوند ورته درناوی وکړي او په درناوي سره ورسره هم چلند وکړي، چې هغه درناوی کېدلی شي احساسي واوسي یا هر څرنګه چې واوسي، هغې سره باید د درناوي په پام کې ولري. دې نقطې ته باید ډېر زیاته پاملرنه ولري چې که دوی داسې وغواړي چې سره خپل درسته چلند وکړي، یعنی د روحي احساسي لحاظه، نو دا زور زیاتی ګڼل کیږي او د هغې په حقوق باندې تیری ګڼل کیږي. همدارنګه د ښځو یو بل حقوق څخه میراث ته چې د اسلامي فقه سره زه داسې ویلی شم چې ښځې حق لري چې د خپل خاوند میراث څخه هم برخمن شي، او که خاوند وفات شي ښځه د هغې د ټاکل شوي البته برخې حق لري. چې ځینې مواردو کې موږ دې ته پام وکړو دا حقوق هم د دوی څخه سلب شوي دي یا اخیستل شوي دي ډېری ځایونو کې، بل خصوص په لري پروتو سیمو کې. بل حق د ښځو کېدلی شي زه وایم چې طلاق ده، هغه ښځې چې مثلا داسې شرایطو کې اوسي چې د خپل خاوند څخه دوی غواړي دې ته اړین شي چې طلاق واخلي او خپل طلاق وغواړي له هغوی څخه. د ځینو فقهي مکاتبو په نظر که خاوند د هغې حقوق نشي پوره کولی، ښځه کولی شي طلاق غوښتنه وکړي په بدل کې ځینې خپل حقوق ورته پرېښودي او خپل طلاق وغواړي. او همدارنګه یو د اساسي حقوقو څخه چې زه فکر کوم چې هغې باندې ډېره زیاته پاملرنه وشي، هغه د تعلیم او کار حق دی چې ښځه حق لري چې زده کړه وکړي او د خپل خاوند په همکارۍ د کار کولو اجازه ترلاسه کړي. په داسې حال کې چې د کورنۍ او ماشومانو پالنه یې البته اغېزمنه نه شي، چې دا ډېره زیاته مهمه ده. نورو حقوق څخه به دا وایم چې عدالت او برابري ده، هیڅ ډول تبعیض ورته ونه کړي. نو دا ټول حقوق د ښځو د محافظت د کورنۍ ژوند د پیاوړتیا لپاره په قوانین او شرعي احکامو کې شامل شوي، او د خاوند مکلفیت دی چې د حقوق په ښه توګه ورته عملي کړي.
بله، لکه څنګه چې لیدل کیږي په افغاني ټولنه کې ښځې له تاوتریخوالي سره مخ دي. البته یو شمېر ښځې لوی علت خراب اقتصاد دوی ګڼي چې دوی پخوا کار کاوه، کور ته عاید راوړ، مګر نن څه نه لري. بیرته دغه میړه له خوا خشونت سره کېږي چې کلونه کلونه پام خبره د دې لاس ته ناست و، د دې ګټه خوړله. په دې خبر راته وکړي څه مو لیدلی، څه مو اوریدلی.
زه داسې تاسو ویلی شم چې زموږ هغه کوم کسان چې په افغانستان کې زموږ ژوند کوي، له موږ تاسو سره موږ دوی ګورو، په دې کې یوه نقطه اساسي دا ده که دوی مخکې د خپل ښځې ګټې ته ناست و. مثلا د هغې څخه یې غوښتل چې دغه کورني احتیاجات ورته برابر کړي، او نن ورځې هغوی که په کور ناستې دي او دوی سره نه شي کولی همکاري وکړي. د دې یو لوی علت په دې خپله زه کولی شم چې سړیانو په منځ کې شته ده، هغوی خپله په دې پوهېږي. او د دې ترڅنګ البته په ښځو باندې دغه بندیزونه چې لګول شوي دي چې دوی نشي کولی کار وکړي یا خپل ښوونځي ته ادامه ورکړي یا نورې زده کړې چې ادامه درلودله او داسې پوهنتونونه او دا پې وتړل شول، دغه ټول هغه لاملونه دي چې د دې باعث کېږي نن ورځې که دوی دغه خشونت هم کوي، دوی حقیقتا خپل ځان سره په جنګ کې دي، خو نه پوهېږي. نو ځکه یو بل نفر که ورته غواړي دغه جنګ لپاره پیدا کړي چې دعوا ته ادامه ورکړي او خپل هغه غوسه پې سړه کړي، هغه نو دوی فکر کوي چې هغه ښځه ده، چې ځکه چې اوس هغه ښځه دوی سره همکاري نشي کولی، دوی ته لاس نشي ورکولی چې هغه خپل ژوند آباد مخته یوسي، یا هغه څه تکلیفونه کې چې ورځې یعنی اقتصادي له وجه دوی مخ دي، د هغې لپاره یو حل لاره نه ګوري، یو چاره ورته نه ګوري. نو زه فکر کوم اصلي دلیل دا دی چې موږ خپله البته کوم سړیان چې زموږ شاوخوا دي، زموږ په ټولنه کې ځوان کوي، دوی باید دې ته اولا فکر وکړي چې د دې هغه ستونزې منشا له کوم ځای څخه ده، او د دې حل لپاره کار وکړي. نو په دې برخه کې شخصا که زه وغواړم داسې یو دلیل ووایم یا داسې څه چې ما پختل سر ګلی دلیا غدا د زموک زیاتره کسبکار خزی چې هغه اریشګری وي په سالونونو کې کار کولو او کینن ورځې په هغه باندې دغه سالونونه باندې او نشي کولی کورته نفقه ویسي او خپل میر سره لاس ورکړي او خپل کور آباد ولري. نو یو پرابلم یو ستونزه هم ده ځکه چې دوی ته اجازه نه ورکول کېږي خپل کار وکړي. نو اوس هغه کس چې په دې اسودګي باندې مخته شوی و چې په خپل کور کې ژوند وکړي او اسوده پیسې ورته دیوبل یعنی مالی کومک د دوی د خزې لخوانه ټول اوس د دې مشکل سره ډیر زیات مخ دي چې دې ته فکر کوي چې باید اوس هم دوی یو کار وکړي. ان په دې حال کې چې موږ ټول پوهیږو په دوی باندې بندیز لګول شوی دی او دوی دې ته اړ دي چې په کور کې اوسي.
څومره دغه کورنۍ تاوتریخوالی په کورنۍ چاپیریال باندې تاثیر کوي، په خپل میرمنې باندې، په اولادونو باندې او نور څوک چې په کور کې لري څومره بد اثر لري؟
کورنۍ تاوتریخوالی خو داسې یو لوی ستونزه ده چې څه فکر کوم منشأ یې د کورنۍ د غړو څخه مور پلار او داسې بیا د دوی ماشومانو باندې ډېر زیاته بد اغېزه لري، ځکه چې کله د پلار مور څخه د دوی دغه تاوتریخوالی شروع کېږي په ماشومانو بد اغېزه لري. کله چې هغوی لویږي هغوی د مینې محبت په خبرو نه پوهېږي، بلکې دغه تاوتریخوالی ته ډېر زیات پام وي او همیشه فکر کوي چې له خلکو سره باید په جنګ کې اوسي، له خلکو سره باید دوی جګړه او شخړه ولري. دوی نه پوهېږي چې چلند څنګه وکړي یا هغه خپل آرامش څنګه ولري. دوی نه پوهېږي چې په هوساینې کې ژوند کول یعنی څه، یا په یو سم لفظ خبرې کول له خلکو سره څه معنا. نو دا په دې باندې ډېر زیاته اغېزه لري. د دې ترڅنګ په دې کورنۍ تاوتریخوالی کې زیاتره کورنۍ افسرده کېږي، دوی استراب او سترس سره مخ کېږي، ان په دې حال کې چې دوی خپل نه پوهېږي چې دوی داسې یو حالت لري چې افسرده دي یا استرس لري یا خفګان لري. دوی خپل د دې په تشخیص باندې یعنی نه پوهېږي، مګر خلک دوی ته ګوري په هغه یو شی باندې تشخیص کولی چې کولی شي چې دغه خلک د داسې یو ستونزې سره مخ دي او د دې کورنۍ غړي او همدارنګه ماشومان او د دې ټولې هغه کومې نتیجې چې دي هغه به دوی په راتلونکي کې ګوري چې کوم ماشومان لویږي او په دې ټولنې کې به ژوند کوي. د دې ماشومان ژوند به سم نه تیریږي ځکه چې هغوی د خپل کورنۍ نه یو سمه الګو نه وي اخیستي چې وکولی شي یو د مینې محبت ډک ژوند ولري، یو د هوساینې ژوند ولري.
بله، کله چې په کورنۍ کې د میړه لخوا میرمنې ته حق نه ورکول کېږي او دلته بیا خشونت منست کېږي، کورنۍ تاوتریخوالی وي، دهلته د ماشومانو څومره اساسي او بشري حق تر پښو لاندې کېږي؟
دغه اساسي هغه د کورنۍ بل خصوص د خاوند که چې کوم تاوتریخوالی رامنځته کوي، د دې ټول هغه تمرکز، د دې ټول هغه پام هغه جګړې او شخړې ته وي، او هغه ماشومان چې مظلومان دي هغه د صحنې ګوري یا د تاوتریخوالی سره مخ کیږي، هغه اصلا په نظر کې نه نیول کیږي چې په دې کور کې ژوند کوي که نه کوي، یا د دوی څه هیلې شته، د دوی څه هغه څه شیان چې دوی ورته ضرورت لري هغه ضرورت د دوی پوره کیږي که نه پوره کیږي، د هغه څخه نه پوښتنه کیږي او نه حق د دې ورکول کیږي چې خبرې وکړي. نو زه فکر کوم د دې ټول زیاته اغیزه پر ماشومان باندې ده، او دغه ماشومان په راتلونکي کې هم داسې مظلومه اوسېږي. دوی دې ته توان نه لري چې خپل حق له چانه وغواړي یا خپل غږ پورته کړي. نو څنګه چې تاوتریخوالی دوی په خپل سترګو لیدلی وي، دوی کوشش کوي چې دې تاوتریخوالی ته سر ټیټ کړي او پر راتلونکي کې هم دې توان نه لري چې خپل ځان لپاره یو څه وکړي.
بله، هغه شمېر نارینه چې د میرمنو حق حقوق ته قایل نه دي، وخت نا وخت په کور کې جار او جنجالي، په دوی کې داسې کسان هم لیدل شوي چې دوی لوستي کسان دي، دې باندې پوهیږي چې زما حق څه دی، د میرمنې حق څه دی، د ماشوم حق څه دی، مګر بیا هم په خپل کور کې دا نه عملي کوي. کله چې بیرون ناستې خلکو ته ډېرې ښې خبرې کوي چې دا د ښځې حق ده، دا د بچي حق ده، دا ستا حق دی، مګر په خپل کور کې دا نه عملي کوي. دې موضوع سره تر کومې اندازې تاسې موافق یاستئ؟ څومره مو داسې کسان لیدلي دي؟
دې موضوع کې زه بیخي ډېره زیاته ستاسو سره موافق یم، ځکه چې ما په خپل سترګو لیدلي دي. ځینې کسان ډېر زیات به له حقوقو څخه خبرې کوي، د ښځې له درناوي څخه به خبرې کوي، نورو کسانو ته به د دې یادونه کوي، سپارښتنې به لري، اما په اساس ډول که موږ دوی ته وګورو، دوی وجدانن دغه سي سره په تضاد کې دي. دلته دوه لامل موجود دي. اولی لامل دا دی چې ځینې نارینه د نه غواړي چې د دوی ښځې له دوی څخه پورته ووسي، حسادت په سترګو ورته ګوري او د دې توان نه لري چې د خپل ښځې پیشرفت وګوري او یا د خپل ښځې په ټولنې کې وګوري چې فعال ده، فعالیت لري او کولی شي څه ځان لپاره وکړي. یعنی داسې ځکه چې موږ که دویم دلیل ته وګورو، دویم دلیل پټولنه کې دا د سړیان لپاره چې دوی فکر کوي کخه دغه مالی توان تر لاسه کړي او دومره توان ولري چې خپل تنهایی خپل ژوند مخته یوسي، نو دا به دوی په ضرر تمامېږي. او دا کوم ځوستي سړیان چې دی دوی هم دا فکر کوي چې نه د افغاني ټولنې پر اساس باندې دا سې چې موږ یو رواج ده یا موږ ورته وایي چې فرهنګ ده، چې اصلا زموږ فرهنګ نه ده، خو موږ داسې ورته یو څه وایو چې ښځه باید د لاس لاندې اوسي او سر پورته کېدو ته البته وخت ور نه کړل شي، ځکه چې دوی خپل ځان بیا په خطر کې ګوري. دوی فکر کوي چې بیا ژوند دوی ته تریخېږي، ژوند دوی ته سخته کېږي، نو د دې لپاره دوی دا کوشش کوي چې دا تاوتریخوالی ولري د خپل ښځو پر مقابل کې، همدارنګ هغوی ته د دې زیاتې ودې اجازه ور نه کړي چې تر څو دومره زیاته توانمنده نه شي چې وکولی شي په راتلونکي کې دوی ته ګواښ ولري. البته د ښځو دا منظور نه ده چې دوی نارینه ته یو ګواښ اوسي، اما دا داسې یو تفکر ده چې زموږ په ټولنه کې البته عام شوی دی.
ځینې وخت به لیدل کېږي چې په کورنۍ کې د کور نور غړي، مثلا خواښې، مثلا خسر، مثلا لیوار، مثلا درور، دا د دې ښځې میړه دې ته پام وراړی چې ستا ښځه باید له نورو نه پورته ونه اوسي، لکه تاسو چې په خپلو خبرو کې اشاره ورته وکړله. دا موضوع څومره د درد وړ ده؟
بالکل، دا یو واضح خبر ده. ډېر مخکې وختونه څخه د داسې یو فرهنګ سره په دې کورونو کې موږ مواجه یستو چې معمولا ځینې وخت دغه ښځې کوشش کوي چې دغه خپل زمنو ته د دې سپارښتنه وکړي چې دوی ته وخت ورنه کړل شي چې وده او توان وکړي. په دې ځکه کاملا موافقه یم چې دا په یو کور کې نه، حتی په ټولو کورونو کې، تر پاخ کورونو کې چې هلته تعلیم یې کړی یا زده کړې کړي، د کور غړي نارینه او ښځینه یې ټول تعلیم کړی دی، هغوی هم په دې موضوع سره موافق دي او فکر کوي چې یو نوی کس چې دوی کورنۍ ته رادینه کېږي، هغوی ته نه باید وخت ورکړل شي چې خپل سر پورته کړي او له نورو څخه یا جګې خبرې وکړي یا هغه کارونه ته لاس ورکړي چې د دوی توان سره سم وي، مګر دوی ته داسې ښکاري چې دا کار کېدلی شي دوی ته یو ګواښ وشي، دوی کورنۍ ته یو ګواښ وسي. نو زه فکر کوم چې نه یو امر دا زموږ په افغاني ټولنې کې، په ټولو کورنۍ کې چې څه تعلیم کړی او کورنۍ چاته تعلیم هم نه ده کړی، ډېرې کمې کورنۍ داسې پیدا کېږي چې روښان فکر دي، ذهنونه یې وده کړې ده، فکرونه یې پر دې کار کوي چې د ښځې توانمندي په دې معنی نه ده چې د دوی کورنۍ ته او یا د دوی خاوند ته یو ګواښ وسي، بلکې د هغې د ښځې توانمندي، د دوی د کورنۍ توانمندي کېدلی شي او کولی شي راتلونکي کې خپلې ټولنې ته البته یو ښه فامیل یا کورنۍ ورته تقدیم کړي چې کولی شي هغه خپل هیواد لپاره دوی خدمت وکړي یا نور کسان هم هلته خپل ځان سره توانمند کړي.
پرزو بارکس اړخ ته مثبت اړخ چېړو، کچېرې په یو کورنۍ کې سړی خپلې مېرمنې ته ارزش قائل وي، هغې ته د قدر په سترګه ګوري، کومې ښېګڼې لري، او کله چې د مېړه لخوا مېرمنې ته عزت ورکول کېږي، په کورنۍ څومره اثر کوي؟ مثلا د سړي په خور، په مورې، په ورورې، حتی په پلارې څومره مثبت اثر کوي چې کله دوی ګوري چې زوی خپلې ښځې ته ارزش قائل دی؟
دا واقعیا داسې یو خبر ده چې په ځینې کورنۍ کې که داسې یو څه مالی دلی دي، هغه د یو کس احترام یوې ښځېنه او تسبب د دې شوي چې په ټولې کورنۍ کې یو تغییر راشي، په ټولې کورنۍ کې داسې یو څه راشي چې خلک په دې پوه شي، دغه د کورنۍ غړي په دې پوه شي چې ښځه هم له هغه کسانو څخه د یو البته هغه انسان دی چې د درناوي وړ دی. البته چې کله په یو کورنۍ کې د کورنۍ مشر، د کورنۍ پلار، یا په دې کورنۍ کې د هغه ورور خپل خور ته یا مشر چې پلار یې د هغه خپل ښځې ته احترام کوي، دا د دې پر ماشومان باندې اغیزه لري، ماشومان هم د دوی څخه الګو اخلي او د دې سبب ګرځي چې دا ماشومان ځان سره یو مثبت نظریه په خپل ذهن کې ولري، چې دغه مثبته نظریه د دې سبب کېږي چې دوی ته یو عادت شي او دغه عادت پر دې تبدیل شي چې په دې ټولې ټولنې کې البته تکثیر شي او ټول خلک دې ته پاملرنه وکړي. که مثبت اړخ ته پام وشي او د پیوي کورنۍ کې یو کس البته دا کار وکړي، پر ټولو باندې به ښه تاثیر لري. البته په هغې کورنۍ کې نورې ښځې به هم د دې توانمندي لري چې وده وکړي، او همدارنګ نور ماشومان چې هلته نارینه دي، هغوی به هم کولی شي چې دغه یو څه قوانین زده کړي، له خپلې کورنۍ څخه الګو واخلي چې پوه شي ښځې څوک دي، څومره ورته درناوی وشي، او په کومه برخه کې ورسره مرسته وشي، څه نزاکتونه مراعت شي. نو دا ټول یو مثبت البته پایله لرلی شي که څوک ورته پام وکړي.
بله، که راسو دې ته خپله دغه مېرمنې چې په کور کې د مېړه لخوا د دې احترام نه کېږي او بل اخره حتی له تاوتریخوالي سره مخ وي، خپل دغه مېرمنو ته څه کول پکار دي؟
زموږ په ټولنه کې خو خصته معمولا دا ورزده کړل شوی دي چې باید البته هغه څورته وایي سکوت اختیار کړي او خپل غږ جګ نه کړي. هغه ښځینه په خپل هیواد کې لرو چې دوی تعلیم کړی دی، زده کړې کړي دي، او په دې پوهېږي چې دوی حقوق څه دي، او زیاتره هغه ښځې چې په خپل حقوقو باندې خبرې دي، هغوی معمولا د دې کوشش کړی دی تر یو حده چې خپل غږ پورته کړي. او که ښځې له داسې یو تاوتریخوالي یا
داسې حالات سره مخ کیږي چې د دوی درناوی د پخولاند کیږي، د دوی حیثیت ته هیڅ قتل کیږي نه او ارزښت نه ورکول کیږي. دوی باید کوشش وکړي چې په خو طریقو باندې اولن خپل کور امغه د کورنۍ غړو ته وسپارښتنه وکړي چې د خسي حقوق کوم دي، یا سره ول باید سره چلند وشي، یا که د دوی په مقابل کې ښه چلند وشي د دوی څخه بیرته غوي تصور کول کیږي. داسې یو د تقابل خبر د دوی په منځ کې راشي شاید ډیر خو سي، او که داسې یو څه هم امکان پذیر نه وشي هغه کورنۍ غړي نه قبلوي، به دوی کولی شي چې خپل غږ پورته کړي او حداقل د ښځو د حقوقو په اړه خبرې وکړي. یا موږ غواړو چې دغه نورې کومې ښځې چې فعالې دي په مدني ټولنو کې او په داسې نورو ځایونو کې، دوی دغه غږونه پورته کړي، معمولا کوشش وکړي چې د نورو کارونو څخه چې موږ جنګښونه جوړو ځینې وخت کوشش پر دی وکړي دا جنګونه ښځو ته ورکړو، د دې د حقوقو په اړه هغوی ته معلومات ورکړو، ترینینګ ورکړو چې پوه شي حداقل، او دغه خبرې که په آرامه ډول او په مثبته ډول خپلې کورنۍ ته هم انتقال کړي، شاید د هغوی په ذهن کې یو څه بدلون راشي. ځکه چې موږ ځینې بدلونونه که په ځینو کورنۍ ګورو هغه ټول د همدې سبب شوی دی چې دغه ښځې چې کوم تعلیم کړی دی، زده کړې درلودلې دي، دوی له خپل حقوقو څخه خبرې وي، دوی دغه سپارښتنې نورو ته کړي دي، او دا د دې سبب شوی دی چې هم دوی د خپل حیثیت وساتي او همدارنګه وکولی شي هغه ځینو نورو کسان ته چې په هغې کورنۍ کې ژوند کوي هغوی ته هم یو څه حیثیت قایل شي او د هغوی احترام وشي.
بله، په آخر کې راځو دې ته، هغو سړیو ته به څه ویل تاسو ولرئ چې هغوی په خپل کور کې د خپلې مېرمنې درناوی خو نه کوي چې نه کوي، هغې ته داسې خبرې د خلکو له مخکې کوي چې هغه د نورو اختیار بیا له دینه تیریږي، دا ډول نارینه وو ته به د تاسو ویل څه وي؟
خبرې خو ډېرې دي، خو یو اساسي نقطه دا ده چې کله دوی غواړي دغه ډول خبرې دوی خپل ښځینه وو ته وکړي، خپل مېرمنو ته وکړي چې د هغوی له عزت سره سمون نه لري، د هغوی حیثیت ته کې د پښو لاندې کېږي، احترام خو نه کېږي ستاسو په خبرې چې هغه غلطې خبرې هم ورته تر مخې کوي. دوی باید ته پام وکړي، دوی خپل ښځې ته احترام نه کوي، دوی اصل کې حقیقت کې خپل نفس ته احترام نه کوي، ځکه چې دوی همدغه ښځې د نړۍ ته راوړې دي چې د دوی مور ده او د دوی خور ده او د دوی ښځه کېږي بیا د دوی لور کېږي، او د دې ترڅنګ دوی ته باید هم پاملرنه وکړي چې په دې کورنۍ کې دا کس کنده غواړي خپل ښځې ته درناوی وکړي، نو د کورنۍ د نورو غړو څخه بالخصوص له خپل ماشومان څخه دا توقع نه لري، دا تمه نه لري چې دغه ماشومان خپل مور ته احترام وکړي، یا په راتلونکي کې خپل خور ته احترام وکړي، یا داسې توقع لري چې دغه ماشومان د دې کس مور ته احترام ولري، ځکه چې دوی ښځې ته په ټیټ حیثیت کتلې، بیا نو ښځه خو ټول یوه ښځه ده، که هغه مور وي که خور وي او که مېرمن وي ټول یوې دي. اما خبره دا ده چې که احترام یوې ښځې ته نه کېږي نو نورو ته هم نه کېږي، او که څوک وایي چې واقعیت زه خپل مور ته احترام لرم، نو دې ته باید پاملرنه وکړي چې د دوی ښځه هم د هغې د ماشومانو مور ده، هغې ته باید احترام وشي، او د هغه خپل دا کس هم یوه لور لري، همدارنګه چې دا غواړي چې د دې لور احترام شي له نورو کسانو له خوانه، نو دې ته باید پاملرنه وکړي چې هغه کس چې دوی کور ته راغلی او د دوی مېرمنه ده، هغه هم د یو چا لور وه چې باید ورته احترام وشي. نو دغه د درناوي او د حیثیت په پام کې نیولو قانون سره دوی کولی شي چې یو ښه کورنۍ البته اساس جوړ کړي، بنسټ به ډېر کلک وي، او دغه کسان به نه تنها په دې چې خپل ښځو ته عزت ورکوي، حیثیت به ورته بخي، بلکې دوی به د خپل ځان درناوی به هم کوي، د خپل حیثیت به هم پر ځای وي، او د دوی کورنۍ به هم د ټولو نورو کورنیو په منځ کې یوې ښې او با عزته او با احترامه کورنۍ په نامه یادیږي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندې سلامت اوسئ.
هیله کوم په خیر اوسئ. مننه.
درن دوستانو، دا د دېونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې په میړه باندې د ښځې د حقوقو په اړه خبرې وشولې، او موږ سره میلما وا په کاناډا کې د بشري حقوقو په برخه کې فعاله حدیقه تربیه پرځ کې چې یاست علامه مال او ملګری. انتظار بس کل
صدر دار باسم سترگی دیرنگی سیز ما گورم چی بابل بیتا تمی محاباتی تش آبار بوسی کروم با سے جڑا تھوں خجنی ترسڑ خنجر نمش پاس تو آتھوں سو تصویروں نہ سا راوڑ مزخ
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادي رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
Thank you. مخلصه ده هغو شومن